برازیل شاف کوینز کلب د امریکا د کوپا سدا سیالیو اتله اعلان کړه. یادونه ده چې دغه کلب زیاتره لوبغاړي کولمبیا ته د فاینل لوبې لپاره روان ول چې د الوتکې د غورځېدو له امله ووژل شول. د الوتکې غورځېدو په دغه پیښه کې د وو ابیا سپرو کسانو له ډلې یوازې شپږ کسان ژوندي پاتې شول چې درې د دغه لوبډلې لوبغاړي دي. ګټونکې لوبډلې شاف کوینز کلب ته $2 میلیون او د دویمې لوبډلې اتلتیکو نیشنل ته $1 میلیون جایزه ورکړل شوه. د دغه کلب مرستیال ایوان د دغه پریکړې هرکلی کړی او دا یو غوره قضاوت ګڼلی دی. د خبرونو پای
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، خونه او روزنه د یو روښانه راتلونکي لپاره زیری دی. خونې او روزنې ته لاسرسی د هر انسان په ځانګړي ډول د هر ماشوم حق دی. دا مشهوره خبر خو ټول اوریدلی دی چې وایي چیرته چې د ښوونځي دروازه خلاصه وي هلته د ناپوهۍ دروازه بندیږي. د اسلام په مقدس دین او ټولو ملي او نړیوال اسنادو کې زده کړې ته ډیر پام شوی دی او زده کړه د هر انسان حق ګڼل شوی. د اسلام د مبارک دین او نړیوالو اسنادو پر بنسټ هر انسان که نارینه دی او که ښځینه دا حق لري چې زده کړه وکړي او د افغانستان په اساسي قانون کې هم ټول افغانانو ته له کوم توپیر پرته د زده کړې حق ورکړل شوی دی. د زده کړې کارپوهان او ښوونکي د زده کوونکو لپاره درې شیان ډیر ضرور ګڼي. لومړی ښوونیز چاپیریال، دوه مسلکی ښوونکي او دریم درسي نصاب. نن موږ د ماشومانو د زده کړې پاک لغږیږو. له موږ سره په خبرونه کې د یونسف د ادارې کارکوونکی ده، هغه به خپل ځان راوپیژني.
ډیره مننه. زما نوم لیلما حسنی ده، زه د یونسف په دفتر کې د تعلیم و تربیې د مسؤول په حیث کار کوم.
ډیره مننه. کوم ماشومان له ښوونځیو څخه لرې پاتې دي؟
هغه ماشومان چې د جنګ له امله د خپلو کورنیو او ولایت څخه بې ځایه شوي دي، او هغه ماشومان چې خپل وطن ته بیرته ستنه شوي ده، هغه ماشومان چې د مختلفو ملیتونو یا اقوامو څخه دي، هغه ماشومان چې فعلا په ناامنه ولایتو کې اوسیږي، دوی د مکتب نه د ښوونځي نه لرې پرته ده.
شمیر راته ویلی سي چې د تاسو د سروې له مخې په کوم عدد ماشومان د زده کړې نعمت نه بې برخې دي؟
د وزارت محترم معارف سروې له نظره تقریبا 3.5 میلیون ماشومان دي چې د مکتب نه لرې پرته ده.
په دوی کې بیا انجونې ډېرې دي که هلکان؟
70% انجونې دي په دې ماشومانو کې.
علت یې څه ګڼي؟
علت یې ناامني په اوله درجه کې ده، او فقر دویمه درجه کې ده، او نور علتونه هم ده چې د جغرافیایي له لحاظ نه مثلا په لاره کې د دوی سیندونه راځي یا غرونه دي، نو د دې لحاظ نه ماشومان نشي کولای چې مکتب ته بس.
کورنۍ ممانعت څومره رول پکې لري؟ یعنی څومره کورنۍ دي چې نه غواړي لورګانې تحصیل وکړي؟
کورنۍ تقریبا کولای سم ووایم چې ډېر دي، مګر وجه یې ناامني ده، ځکه چې داسې یو څوک نشته چې دوی ته ترانسپورټیشن یا د موټر د کرایه دوی ته برابر کی چې جنکیان مکتب ته ورشي، یا مکتب نږدې نه ده، دوی کورونه سره نږدې نه ده. ستونزه دا ده چې کورنۍ خپل لورګان نه پریږدي چې مکتب.
هغه ماشومان چې دوی زده کړې نه دي کړي اکثره په ښارونو کې اوسیږي او که په کلیو کې په لرو پرتو سیمو کې؟
اکثر ماشومان په لرو ځایونو کې اوسیږي. هلمند ولایت کې اروزګان، زابل دا ولایت ناامنه ولایتونه دي. دوی کورونه هم ډېر د مکتب نه لري ده، تقریبا 8 کیلومتره لري ده، نو دا ماشومان نشي کولای چې مکتب ته لاړ.
څنګه به په دې وتوانیږو دغه کوم ماشومان چې له زده کړې لرې پاتې دي دوی زده کړې ته مخه کړي؟
وزارت محترم معارف په خپل 15 کلن پلانونو کې دوی داسې تصمیم نیولی ده چې باید هغو ماشومانو ته چې دوی د مکتب نه لرې پرته ده، دوی ته باید یو لاره پیدا کړي چې دوی په خپل مکتب کې ادامه ورکړي یا خپل مکتب ته ولاړ سي. دوه طریقه یې فعلا دوی پیشنهاد کړې ده چې یو چټک زده کړې مکتبونه دي، او دویمې محلي صنفونه دي چې ماشومان باید هغو ځایونو ته ورشي. مثلا چټک زده کړې د هغه ماشومانو لپاره دي چې عمرونه یې د 10 نه تر 15 کلونو پورې دي.
چټک زده کړې تاسو ویلې کنه د لږ واضح کړې څه رقم زده کړې دي؟
د چټک زده کړې د هغه ماشومانو لپاره دي چې عمرونه یې د مکتب د عمر نه زیات شوی ده، 10 نه تر 15 کالو پورې رسیدلې ده. چټک زده کړې دوره د تعلیمي دوره شپږ میاشت، مثلا یو صنف باید په شپږ میاشتو کې وایي بیا فارغ شي، په دویم صنف کې لاړ شي، نو دویم صنف هم په یو کال کې باید دوه صنف نه دوی فارغ شي.
څنګه دوی کولای شي چې درس ترسیدگی وکي یعنی په یو کال کې دوه سنف دوی لوستای سي
هو ځکه چې دوی رخصتي نه لري مثلا درې میاشتې رخصتي چې نور ماشومان په ژمه کې یا پوري کې لري دوی نه لري نو ځکه دوی کولای سي چې خپل درسونه په مغه شپږ میاشتو کې پوره کړي
څومره د موافقه وې دای تاسو چټک زده کړې تاسو یادونه وکړه
والا ډېر موافقه ده وزارت معرف هم او هغه نور انجوګانو چې دوی مغه برنامه تطبیق کوي اوس هغه زده کوونکي چې د چټک زده کړې صنفونه فارغ شوي ده په شپږم صنف کې په رسمي مکتبو کې په اووم صنف کې ده
یعنی د دې سوي امتحان ورکړی ده بریالي سوي دي
په دریو کالو کې د شپږم صنف نه فارغېږي د چټک زده کړو کې به ځي رسمي مکتبو ته په اووم صنف کې شامل
کیږي او یو رقم بل زده کړې تاسو نوم واخیست هغه څه رقم زده کړې
هغه محلي ده هغه
نارمل یعنی څه رقم
هغه د اول صنف تر دریم پورې ده د یو تعلیمي کال نه میاشت د رسمي مکتبو په شان نو دوی کولای شي چې په عادي ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي او بیا وروسته د دریم صنف نه دوی خپل سلورم صنف رسمي مکتبو کې ادامه ورکړي او یا په غوځایونو کې چې مکتب لري ده جنکیان مخصوصا نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي بیا مغځای کې دوی ته رسمي مکتب ایجادوي وزارت معرف
تاسو اوس د نجونو د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړي
که یو انجلۍ مکتب وایي یا باسواد کیږي هغه خپل ټول کورنۍ باسواد کولای شي نو دا یو ارزښت ده او بل چې خپل ځان هم کولای شي چې مرسته وکړي او نورو ته مرسته کولای شي نو زموږ په جامعه کې ساته سواد خوځو یا نجونو ډیره ټیټه ده نو مونږ غواړو چې تعداد د جنکیان په هغو ولایتو کې چې د دوی د شمولیت لږ ده باید زیات شي
د تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړی کومې لاسته راوړنې لرئ تاسو
مونږ دوه برنامه لرو یو برنامه د نجونو د تعلیم او تربیې په برخه دي او دویم برنامه یې هغه محلي یا کلیوالي زده کړو ده چې هم کلیوالي صنفونه دي هم چټکې زده کړې دي تقریبا 15,000 صنفونه مونږ مرسته کوو وزارت معرف سره په دې 15,000 صنفونه تقریبا 50% جنکیان
کومې اسانتیاوې تاسو ورته برابروي د زده کوونکو ته
کلیوالي صنفونه دي اول خو یونیسف دوی ته د تخته او فرشونه برابروي قرطاسي برابروي د معلم صاحبانو لپاره معاش ورکوي او د مانیټرینګ لپاره یو سهمیه لري وزارت معرف سره چې دوی باید مانیټرینګ وکړي او په هغو ځایونو کې چې وزارت معرف یا یونیسف نشي کولای چې ورشي مانیټرینګ لپاره یونیسف کولای شي چې یو کس مقرر کړي د ترټ پارټي مانیټور په حیث او مقرر کړي هم ده چې دوی مانیټور وکړي
تاسو خپل چې کله ګرځي سروې کوي لرو پروتو سیمو ته ځي خلک څومره علاقه مند وینې دینجونو له درس او تعلیم سره
په غوځایونو کې چې ناامن دي خلک خوشاله ته چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي مګر د امنیت له لحاظ نه دوی نه غواړي چې دوی جنکیان مکتب ته ورشي
که چیرې په ټولنه کې ماشومان زده کړې ونه کړي له کوم زیانو سره مخ کېدلی شي
کولای سم وایم همدا اوس د افغانستان حالت جنگ ناامنی د ټول د بیسوادۍ له لحاظ نه دي کله چې موږ وایو چې افغانستان ناامن ده افغانستان کې جنگ ده سولې نه راځي که باسواد موږ ډیر ولرو نو دوی د سواد په نعمت باندې پویږي دوی د سولې په ارزښت باندې پویږي نو ځکه سواد ډیر مهم او ضروری ده هر یو انسان لپاره دی او مملکت په سطحه ډیر مهم
کورنۍ ته مشوره لري تاسو دوی څه وکړي چې په یو ډول نه په یو ډول په خپل